السلام علیکم ستړي مشهیز صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د مازیګرنی پروگرام ته خره غلاستوي مختفونسن کده مازیګر څلور بجې دغه پروگرام د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خبريږي او ری چی د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو د نن ورځې غونډه تر ډیره د خزو چارو بشري حقوقو او خصوصي سکتور ته ځانګړې و افغان ولسمشر هم په دغه کانفرنس کې خپلې خبرې کړې دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیوی
د افغانستان جمهور رئیس نن له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د کورنیو محصولاتو د اخیستلو لارې د افغانستان د خلکو د اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي د افغانستان حکومت نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې خپله اجنډا بیانوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال وایي له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د مثبت پرمختګ لپاره امکانات لیدل کیږي او غربي دولتونو د اوکراین په ملاتړ کې پر روسیا ژغ کړی چې ژر تر ژره دي د اوکراین کشتۍ چلوونکي خوشي کړي پوره خبر نو واوري د افغانستان حکومت او نړیوالو شریکانو یې نن د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیل کړه د افغانستان حکومت ویلي چې په غونډه کې له داسې اجنډا سره یې ګډون کړی چې له 2018 میلادي کال راهیسې د حکومتي چارو د اصلاح د اقتصادي خودکفایي او ښه امنیت ټینګولو پر لور د پرمختګونو او سولې لپاره د هڅو جزئیات پکې راغونډ شوي دي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن په افغانستان کې د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د انرژۍ بنیادي تاسیساتو او صادراتو د ودې لپاره د پانګونې په اړه خبرې وکړې هغه نړیواله ټولنه وهڅوله چې په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو د اخیستلو لارې د افغانستان د خلکو له اقتصاد سره مرسته وکړي
When you're buying Afghan products, you're helping Afghan women.
دوی وايي کله چې تاسو د افغانستان محصولات اخلي تاسو د افغانستان له شوزو سره کومک کوي د افغانستان هغه شوزي چې د تولیدات د کورنیو تولیداتو لوري د خپل اقتصاد د ودانولو هڅه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لانزر ویلي چې له ټولو ستونزو سره په دې هیواد کې د مثبت پرمختګ لپاره امکانات شته په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیوال کنفرانس کې به د امنیت ترڅنګ نن په افغانستان کې پر وچکالۍ د قحطۍ پر خطر او د خوراکي موادو د کموالي له امله پر ممکن بحران خبرې کیږي توبي لانزر نن خبریالانو ته وویل د افغانستان خلک که څه هم له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دي خو په وروستیو 24 میاشتو کې په ډېرو برخو کې پرمختګ شوی دی دوی نامه مرستیال وویل په افغانستان کې تر 3.5 میلیونه زیات وګړي په لوږه کې دي او سږ کال تقریبا 5 میلیون افغانان د جګړې او وچکالۍ له امله بیکوره او بې ځایه شوي دي خو توبي لانزر نن وویل چې له 2018 میلادي کال راهیسې چې تېر وره پر افغانستان نړیواله غونډه شوې وه په دې هیواد کې د پام وړ پرمختګ شوی دی د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وای په افغانستان کې شدي په حساس موقف کې او د انتقادونو تر سخت فشار لاندې کار کوي رولا غنی نن د سویس په جنیوا ښار کې د افغانستان د شوزو د وضعیت په اړه په غونډه کې وویل له ټولو ستونزو سره په افغانستان کې د شوزو د مسلکي روزنې پر پروګرامونو پانګونه کیږي
This direct connection now first to China and then to Europe
مازرت خوړم اوریدونکو د افغانستان د جمهور رئیس میرمنی وویل چې په افغانستان کې د شوزو د مسلکي روزنې د پروګرامونو لپاره پاملرنه زیاته شوې ده د افغانستان د ملي والی حکومت په ورستیو کې وشزه رویا رحمانی په واشنگټن کې خپل سفیر وټاکله دا اول وار دی چې په افغانستان کې وشزه واشنگټن ته د سفیر په توګه استول کیږي غربي دولتونو د اوکراین ملاتړ کړی او په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو د روسیې د سمندري قواوو حمله غندلې ده د روسیې سمندري ځواکونو د یکشنبې په ورځ کریمیا ته نږدې په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او درویش ماڼوګانې ونیول روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه د روسیې سمندري ځواکونو د یکشنبې په ورځ لومړی د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او بیا یې د روسیې ځانګړو ځواکونو د هغوی د هغوی بیړۍ محاصره کړې په دې پېښه کې شپږ اوکراینیان زخمیان سو غربي دولتونو پرون په دې اړه د ملګرو ملتونو په سازمان کې خبرې وکړې او په بیانونو کې د روسیې له لوري د اوکراین پر خپلواکۍ تعرض او له نړیوالو سمندري تړونونو سرغړونه واغندله د امریکا د بارونی چار وزیر مایک پومپیو پر کوسوو ژغ کړی چې له سربیا او بوسنیا هرزګوینا د تجارتي مالونو پر وارداتو لګولي تعرفه لغوه کړي. پومپیو هم همداراز له کوسوو غوښتنه کړې چې له بلګراد سره کړکېچ کم کړي. د امریکا د بارونی چار وزارت ویلي مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې د کوسوو له ولسمشر هاشم تاچی سره کتلی دی او د مونتینګرو حکومت په پودګوریڅه کې د سربیا سفیر احضار کړ. د مونتینګرو حکومت د سربیا له سفیر د هغې مشکوکې ښځې په اړه چې په 2014 میلادي کال کې هلته په ناکامه کودتا کې د لاس درلودو په تور محاکمه کېده خو د سربیا سفارت ته یې پناه وروړه پوښتنې کړې دي. د مونتینګرو د بارنیو چارو وزارت پرون له سربیا غوښتنه وکړه چې پر دې مسله خپل رسمي دریځ څرګند کړي. تورنه برانکا میلیچ درې ورځې مخکې د محکمې له خونې تر وتلو وروسته د سربیا سفارت ته ور وتښتېده او شکایت یې کاوه چې حقوق یې تر پښو لاندې سوي دي. د پودګوریڅه محکمې د میلیچ د توقیف حکم کړی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسلې پر قانوني اړخ پوهېږي او تایید کړې ده چې برانکا میلیچ د دوی په سفارت کې ده.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. ازادي راډیو ته غوښتل وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د خصوصي سکتور په اړه باندې یو وینا وکړه.
Our fundamental problem is one of association. Our farmers, our producers are not yet united in associations.
د بڼوالو او بزګرو په اتحاد باندې ټینګار وکړه. د هموري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې حکومت ورته امر کړی چې باید د ولسمشري انتخابات، ولایتي شورا او همدارنګه د غزنی ولایت انتخابات یو ځای ترسره کړي، خو څارونکي وایي انتخاباتو کمیسون دغه توان نه لري.
ریبن یو لوی بوج ده، په عین حال کې دا واقعا لوی مسولیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې مسوم کې وینو، لبا د مرګ دې واقعا نشي کولای د ولسمشري ټاکنې په خاص توګه باندې مدیریت کړي.
د هلمند سولې ولسی کاروان چې له جنوبه تر شماله پلیپخې سفر وکړ او د سولې غږ پورته کړ، دا ځل بیرته له اصلي ځایه هلمند ته راټولیږي او د سولې غږ بیا پورته کوي.
اوس موږ آمادګي نیسو چې د حرکت غړي راځي هلمند ته، بالاخره هلمند خلکو ته هلته گزارش ورکوي او بالاخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کیږي.
بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې دي. په دغه پروګرام کې لومړی مطلب لکه څنګه چې معرفي کې وویل، دا دی چې د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس نن پیل شو. که څه هم د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه چې پکې د افغانستان د سولې او ثبات او نورو سیاسي مسایلو باندې خبرې وشي سبا ته، دا او افغان ولسمشر او اجرایه رئیس به سبا غږیږي، خو نن یې هم د جنیوا د کانفرنس په لومړۍ ورځ ابتدایي غونډو کې برخه واخیست. افغان ولسمشر خبرې وکړي، همدارنګ لهغې مخکې د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی هم غږېدلې ده. افغان ولسمشر تر ډیره پورې د خصوصي سکتور په پیاوړتیا او همدارنګ په مشکلاتو باندې خبرې وکړي. نوریاس نوری د ولسمشر غنی خبرې هم اوریدلې او د نن ورځې د غونډې ټول اجنډا یې کتلې ده. همدا شېبه سره په سټوډیو کې دی مهرباني وکړئ نوری صاحب.
بله استانیزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د جنیوا کانفرنس دو ورځنۍ کانفرنس پرانستل شوی، اصلي غونډه هم سبا ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ورسره دولتي او د مدني ټولنې پلاوي ملګري دي په دې کانفرنس کې چې مشري د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي. د جنیوا د کانفرنس په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د ځانګړې ویبپاڼې له مخې نن د افغانستان د مختلفو برخو په اړه فرعي غونډې پلان شوي چې په ځینو کې د افغانستان د حکومت دواړه مشران ګډون کوي. ولسمشر اشرف غنی نن مخکې د خصوصي سکتور په اړه غونډه کې ګډون وکړ. غنی د دې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودې او خندونو او لدې سکتور سره د نړیوال ټولنې د مرستې په باب مفصلې خبرې وکړې. د غنی د خبرو په یو برخه کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو لپاره د څو هوایي دهلیزونو د پرانستلو په ترڅ کې په وروستیو کې چین ته د هوایي دهلیز د پرانستلو یادونه وکړه او ویل چې د افغانستان درې سوه ټنه جلغوزي د لومړي ځل لپاره دې هېواد ته صادر شول چې له دې سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې جلغوزي تولیدوي د دغه محصول په وړاندې د دغه محصول په اړه د خلکو نظر هم بدل شوی دی.
This direct connection, now first to China and then to Europe, means transformation in Paktika, Paktia, Khost, Lagman, Ningrahar, and Nuristan.
غنی وویل چې دغه لومړی هوایي دهلیز چې لومړی چین ته پرانستل شوی او وروسته به اروپایي هیوادونو ته پرانستل کیږي د افغانستان په پکتیا، پکتیکا، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې چې جلغوزي تولیدوي د جلغوزیو په اړه د خلکو نظر هم بدل کړی دی. افغان ولسمشر په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کرنې، طبیعي زیرمو، د انرژۍ د تولید او په یو شمېر نورو برخو کې د فرصتونو یادونه هم وکړه چې د ده په وینا کولی شي د نړیوالې ټولنې په لږې پانګې سره دا هېواد د ثبات او سوکالۍ لارې تسیخ کړي او په سیمه کې په یوه اتصالي هېواد بدل کړي. غني بهر ته د افغانستان د تولیداتو د صادرولو په اړه وویل چې لس توکي د افغانستان ډیر مهم دي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلي دي.
The quick win is the 10 products that we can focus on very quickly because they're already internationally accepted. But a very small amount of investment could turn a roughly $850 million export to $4 billion export within 4 years.
غنی وویل چې په دې برخه کې په د نړیوالو په لږې پانګونې سره کیدای شي چې د بهر ته د افغانستان د تولیداتو اندازه چې اوس 850 میلیونه ډالر ده په څلورو کلونو کې 4 میلیارد ډالرو ته پورته کړي. د افغانستان ولسمشر د وینا په پای کې د کانفرنس ګډونوالو ته وویل چې افغانستان نن بل افغانستان دی.
It's a different Afghanistan. We are open for business. I hope you are open for partnership.
ترتی مخکې د ولسمشر غنی میرمن بیبی ګل غنی هم نن په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د پرمختګ پر لوري د افغان خزو د مسلکي روزنې تر عنوان لاندې جوړه شوې و. میرمن غنی د دغه غونډه ګډونوالو ته په وینا کې له ټولو مرسته کوونکو مننه وکړه چې د افغان میرمنو د ولتیا او د زیاتولو په برخه کې مرسته کړې ده.
We appreciate all the help you have already given and hope that the present discussion will guide us.
موږ د هغو مرستو منندوی چې تاسو تر اوسه له موږ سره کړی دی او هیله منو چې دغه اوسنی بحث موږ ټولو ته لارښوونه وکړي چې ستاسو له مرستو لا په اغیزمن ډول استفاده وکړو. البته د یادونه وړ بولو چې بیبی ګل غنی د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره له نړیوالو مرستو د لا اغیزمنې استفادې هیله په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکي ادارې سیګار څه موده مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغان ښځو د پیاوړي کېدو لپاره د امریکا د نړیوالو پراختیایي چارو ادارې USAID لزګونو میلیون ډالرو څخه سم استفاده نه شوی او یوازې د ګوتې بشمار خزو ته د هغوی د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره روزنه ورکړل شوې ده. دغه راز نن په جنیوا کې په نورو فرعي غونډو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې د هېواد له نړیوالې ټولنې سره د بروکسل د 2016 کانفرنس کې وبخي. دغه راز نن په جنیوا کې په نورو فرعي غونډو کې هم د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې د دې هېواد له نړیوالې ټولنې سره د شویو پرمختګونو په برخه کې وروستي پرمختګونه البته ارزول کیږي. په یو شمېر دغو فرعي غونډو کې به هم د حکومت اجرایی رئیس عبدالله ګډون کوي او ویناوي کوي د خوراکي مسؤلیت او د وچکالۍ په وختونو کې معیشت او بل هم خلک په حرکت کې یا بیرته د ستنېدو او په ټولنه کې د مدغم کېدو په اړه هم بل غونډه ده. او لکه څنګه چې مخکې تاسو وویلې ستنېدو سب دا فرعي غونډې دي، اصلي کانفرنس سبا پرانستل کېږي چې افغان ولسمشر او د ملګرو ملتونو استازي به په ګډه پرانیزي.
ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري د جنیوا د کانفرنس د لومړنۍ ورځې ابتدایي غونډو په اړه باندې موږ ته مفصل معلومات راکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم ورزو بلخ ته، په بلخ کې نن د بلخ د بلخ د لوی لارینا چې سره پل ته په لار او پنځوشت مسافرین د وسلوالو مخالفینو لخوا تختول شوی دی، دوی له موټر څخه شوی او بیا نامعلوم ځای ته تختول شوی دی. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد هغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل دي چې یو پلاوی سیمې ته استول شوی. د ازادي راډیو خبریال له بلخ همداسې بله موږ سره په ټلیفون غږیږي. مجیب الرحمن حبیب زای ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. راته ووایي چې دغه کسان څوک دي او څو بجې دقیقا تختول شوي دي؟
سلام تاسو ته څنګه ښه بده زه یو ټول اوریدونکو ته دغه د مسافینو پنځه ویشت کسیز ډله وه چې د سرپل ولایت څخه غوښتل بلخ ولایت ته د کشندې په لاره یعنی غرنۍ لار ده، په دې لاره مزار شریف ته راشي چې د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په کوپک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د راښکته شوي دي او نامعلوم ځای ته دوی تښتول شوي دي. د بلخ پولیس هم پیښه تاییدوي خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو سره کومې خبرې چې درلودې ده وویل د پیښه نن غرمه مهال په بلخ غرمه مهال شاوخوا یوه بجه وه چې د بلخ ولایت په کشندې ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ده وویل چې سیمې ته پوځي پلاوی چې هم د ملي امنیت ځواکونه پکې دي هم پولیس پکې شامل دي سیمې ته استول شوی تر څو دا کسان بهتره خوشی شي او یا هم د دې پلټنې هڅې لانوري هم کړنه
کوي. چا خو مسؤلیت نه دی اخیستې تر اوسه پورې، یعنی معلوم نه دي چې طالبان دي داعش دي چا تختولي دغه خلک؟
د بلخ د پولیس سره کوم خبرې چې موږ درلودې دی ویل تر دمه د دې لپاره چې دوی پاړه کوم اعدانه ده شوی د کورنۍ لخوا خو یو بس وسوال مخالفین لخوا درول شوی او مسافرین ته بيول
شوی.
طالب ویان زبیولا بله
ښه ښه څه ویل زبیولا مجاهد؟
طالب ویان زبیولا مجاهد ویل چې په دې بس کې سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ درې تنه د محلي پولیسو قمندانان شامل وو چې په همدې اساس دوی دا بس درولی او دا کسان یې راښکته کړي. ده ویل چې پاتې مسافرین بېرته آزاد شوي دي خو دغه درې د محلي پولیسو قمندانان دې له ځان سره بیولي.
مننه کوم مجیب الرحمن حبیبزی او له بلخ له موږ سره غږېده. وی ویل چې د بلخ سرپل په لویو لار چې کوشندې ولسوالۍ ته لار وه هلته وسلوالو مخالفینو پنځه ویشت کسان له بس ښکته کړي او له ځانه سره یې بیولي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دغه بس کې د سرپل ولایت درې محلي قمندانان شامل وو د پولیسو او دوی له ځانه سره بیولي دي او پاتې نور کسان یې راخوشي کړي دي خو چارواکو دا خبره تر اوسه نه ده تایید کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د حکومت لخوا ورته امر شوی څو د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو هم د شنګ د غزنی انتخابات یو ځای تر سره کړي. خو د انتخاباتو د ساري شمیر بنسټونه وایي د انتخابات خپلواک کمیسون د کمزوري مدیریت له امله نشي کولای راتلونکي څلور وړ انتخابات یو ځای تر سره کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د انتخاباتو د سر ځینی بنسټونه وایي چې د وخت د کموالی د انتخاباتو کمیسون د کمزوري مدیریت نامنیو او د بودیجې د کمښت له امله کمیسون د دې وړتیا نه لري چې راتلونکي څلور واړه انتخابات په یو ځای په شفاف ډول ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په کمیسون یو لوی بوج او ستر مسؤلیت ته او به نه توانیږي.
دې باندې یو لوی بوج ده په عین حال کې دا واقعا لوی مسؤلیت ده. په دې مدیریت باندې چې اوس موږ تاسو کې مسلم کې وینو له بعد مرغه د دې ورسې ته کې ټاکنه سمه توګه مدیریت نه کړل دي. هغه کې ناکام راغله هغه ژمنې چې دوی ته سر کړې وي له بعد مرغه یو هم سمه توګه ترسره نه شول. نو دا د خبرې دی چې دوی واقعا نشي کولای د ورسې ته ټاکنه په خپ توګه باندې مدیریت کړي او کولتی شوراګان ته سره وزي چې نو هغه به هم په دې باندې یو جدي ستونزه یو بار وی چې لودي باندې شي وته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخ کې ویلي و چې د جمهوریت ریاست انتخابات به د راتلونکو مریض کال د حمل په یو دیرشمه تر سره کوي. خو اوس دغه کمیسون مرستيال ویان زبي سادات وای حکومت له کمیسون غوښتي چې د جمهوریت ریاست ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او دغه شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به یو ځای تر سره کړي. خغلی سادات ازادي رادیو ته وویل چې حکومت کمیسون ته ویلي نسی کولای هر ځل انتخاباتو ته جدا بودیجه ورکړي او همي امنیت خوندي کړي.
حکومت هم په تیلې د شیدوی هر ټاکنو ته جدا بودیجه وغنه شي ورکولای او امنیت خوندي کولای شي. بله حکومت غوښتنه ده چې ټول ټاکنو د یو ځای تر سره شي او کمیسیون هم د ولسمشری ټاکنې کولای شي د همال پر یو د شمه تر سره کړي اما دا ګانې لرو په دې اړه عمل څلور ټاکنې د لپاره به مشکل اوسېږي تر څو دا څلور ټاکنې د همال پر یو د شمه مدیریت کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې تړاو چې دغه انتخابات ټول یو ځای تر سره شي د دوشنبه پورز یو تر حل سیاسي ګوندونو مدني ټولونو او امنیتی بنسټونو له استادو سره هم شریکه کړي چې پر بنسټ یې کده ټولو انتخاباتو پر یو ځای کې دوه سلا راغله نو د سرطان په 22مه نیټه به تر سره کیږي. بلخو د افغانستان د آزاد انتخاباتو د رڼتیا د څار بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګوای د حکومت دغه غوښتنه منطقي نه ده او د څلورو واړو انتخاباتو په یو ځای تر سره کیدل به د انتخاباتو شفافیت ته سخت زیان ورسوي.
آزادي رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو ته غوښتا د سولي ولسی حرکت غړي برته هلمند ته زیده دي. حرکت غړي چې سو میاشتې وړاندې کابل او د غزایا په لوڅ په خوتر بل خطللی او غواړي برته هلمند ته لاړ شي او خلکو ته د خپل لاسترونو په اړه معلومات ورکړي. دوی لپاره برته په خواني ځای خیمه ول شو او ګڼ شمیر خلک لیدو ته راځي. نور حال الیاس د عراقوي
یو شمیر ځوانان راټول سوي دي او برته پر هغه ځای چې نه میاشتې وړاندې جمع سوي ول خیمه دروي. په هلمند کې د سولي د پیلسي ولسی حرکت غړي غواړي لشکرګا تر اسیا او د یو نوې طرز عمل سره د سولي په اړه خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او د تیرو نه میاشتو کړونو په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کړي.
دا لږی دا بغلوته څه پکې وده تا چې هغه یو ورډیل تور پورته کاږي چې هغه راښوت سو هغه یو یو څنډ بیا خواته کاشي.
په لشکرګا کې د دې حرکت د غړو او تنظیم کوونکو یو هم فرهاد داوري دی. دا ازادي راډیو ټول راتلونکو پنځ شنبه به د سولې د ولسی حرکت د غړو عوام خلکو یو لوی غونډه رابولي او د خپل کړونو په اړه به ولست معلومات ورکوي.
اوس موږ آمدګینې سوچ چې د حرکت غړي راځي هلمند ته بل اخره هلمند خلکو ته دلته گزارش ورکوي او بل اخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کیږي. دلته به موږ د پنځ شنبه په ورځ باندې پر یو بجه یو لوی غونډه جوړ کړو. بل اخره د لوی غونډې کې دا یو ځل د سولې غږ پورته کړو او بل اخره د هلمند څخه د سولې غږ بیا نوې کو ناره پورته کړو تر څو دوهم پړاو را شروع شي او دوهم پړاو به زموږ ولایت پر ولایت ګرځېدل وي او بیا وروسته خپل نور کارونه بیا مخته وړو.
په هلمند کې د پیلسي ولسی حرکت غړو دروان مریض کال د حمل یوري د میاشتې پر درې منټه د هغه ځانمرګي برید وروسته د طالبانو او حکومت نه د سولې غوښتنه وکړه چې لامل یې شپاڼس کسان وژل شول او دوه پنځوس نور ټپیان شول. هغه برید د لشکرګا د دوهمې اوزې مربوط د تور ټانک په سیمه کې د یوه ورزشي لوبغالي تر څنګ په داسې حال کې وسو چې ګڼ شمېر کسان د غېږ نیونې په لوبو بوخت ول. د برید سیمې ته نږدې په هماغه کوڅه کې یو ځل بیا خیمه درول کیږي چې نوم یې له وړاندې سوله ټاکل شوی دی. د لشکرګا اوسیدونکو هم د سولې د ولسی حرکت د غړو په بیرته راتلو خوشاله دي. دوی وایي غواړي پوسی چې د سولې په نوم د هلمند نه د پیلسي حرکت غړو څه ډول خاطرې خپلې کړې دي.
نوم یې الطاف خپلواک دی او د لشکرګا شری وطن اوسیدونکی یم. د سولې حرکت چې څو میاشتې مخکې پیل شوی و دوی به موږ ته خپل راپور یا هغه څه چې کومې لاسته راوړنې لري هغه کوم مشکلات سره مخ شوله هغه به دلته موږ ته ووري. دغه هغه به چینې واورو موږ به دوی ته شرح خلاص وای او په دې پوسو چې په راتلونکي نوي پلانونه څه دي.
زما نوم محمد زاهد دی. زه د ولسی حرکت د دغه غړي چې کوم چې کابل ته تللی دي د دوه شرح خلاص باندې ډېر خوشحاله یم او هر کله باید چې موږ راسو دوی راسي دلته د دې لاسته راوړنې وګورو او د دې چې د کوم مشکلات سره مخامخ دي هغه وګورو او موږ باید د
د سولې د ولسی حرکت غړو دروان مریض کال د سور په میاشت کې د هلمند د مرکز لشکرګا څخه وروسته تر هغه چې طالبانو مساکلات د ورتګ نه منې کړل کابل ته په پښو حرکت وکړ او تر دوه میاشتې مزل وروسته یې په کابل کې د یو شمېر مهمو هیوادونو له دې جملې پاکستان سفارت مخې ته خیمه ووهل او د هغوی نه یې په هیواد کې د روانې جګړې د پای غوښتنه وکړه. دوی تر څه ځنډ وروسته په لوڅو پښو د بلخ مرکز مزارې ته هم لاړل. په پیل کې د دې حرکت سره یو شمېر ښځې هم یو ځای سولې چې وروسته د دیني عالمانو په منځګړیتوب او ملاتړ کورونو ته ولېږل شوې. محمد الیاس صاحب د ازادي رادیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ صفه او 5.15 باندې خبرونه کوي. ورسره لاغه چې روسي په تور بیره کې د اوکراین څو کشته له شلو زیاتو مانوګانو سره ونیولې د لویدیځو وادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو د دې پیښې پر سر د کیف او موسکو ترمنځ د راپورته شوی جنجال په ترڅ کې د اوکراین ملاتړ کړي. اوکراین په یو شمېر سیمو کې د یوې میاشتې په مخه پوځي حالت اعلان کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور نوریاس نوري اوروي.
ملګرو ملتونو او د یو شمیر لویدیزو هیوادونو مشرانو په هغو بیانونو کې چې د دوشنبه د ورځې په وروستیو کې خبره کړي، هغه څه چې دوی د روسیې لخوا د اوکراین پر ملي حاکمیت ښکاره تیری او د بهرونو په اړه له نړیوالو تړونونو د روسیې سرغړونه ګڼلې، غندلې او له موسکو یې غوښتي دي چې سمدستي د اوکراین توقیف شوي مانوګان خوشي کړي. د یکشن به پورز د توري بهيري د کریمیا په سواحلو کې روسي کشتیو پر اوکرایني کشتیو ډزې وکړي او روس د روسي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اوکرایني بهري ځواکونو شپږ سرتیري ټپيان شول. اوکراین له دغه پیښې وروسته چې هغه د روسي تیری وباله، په یو شمېر هغو سیمو کې چې روسي ته نږدې پرتي او د روسي لخوا د احتمالي تیری په وړاندې زیانمنونکي دي، سر له سبا د دیرشو ورځو په مخه پوځي حالت اعلان کړ. د اوکراین پارلمان پرون دوشنبه دغه قانوني مسوده ته چې د ولسمشر پترو پروشنکو لخوا وړاندې شوی و مثبت رایه ورکړه. دغه قانون لمخې چې سر له سبا د نومبر له 28مې عملی بڼه خپلوي، د یو شمیر ځواکونو د منسجم کولو او د اوکراین د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتو او ترهګرۍ ضد هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. دغه نظامي قانون د اوکراین لوښتو حوزو څخه په لاسو کې عمل کیږي چې د روسیې د احتمالي تیری په وړاندې تر ټولو زیات ځانمنونکي دي. د پارلمان وکیلانو دغه راز ټینګار وکړ چې دغه پوځي حالت له جاري کې دو سره سره باید د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات په خپل ټاکلي وخت د 2019 کال د مارچ په 1 ترسره شي. د کیف او موسکو ترمنځ دغه نوي راپورته شوی کړکېچ په وړاندې د نړیوالو اکسل عملونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څه چې د روسیې یرغل بللی وغانده او له موسکو یې وغوښتل چې د اوکراین ضبط شوي کشتۍ او توقیف شوي درویشت مانوګان بیرته اوکراین ته وسپاري او د نړیوالو لخوا د اوکراین د په رسمیت پیژندلو سرحدونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي نیکی هیلی دغه پیښه د اوکراین له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه او هغه له اوکراین سره د روسیې د کړکېچ د زیاتوالي بے باکه اقدام وباله. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا مرستیال سفیر جاناتان آلن هم وویل چې روسیه غواړي چې په غیر قانوني توګه پر اشغال شوی کریمیا ولکه نور هم ټینګ کړي. یو شمېر نورو لویدیځو مشرانو هم د کیف او موسکو ترمنځ دغه نوي کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د وروستۍ پریکړې په اړه چې په یو شمېر سیمو کې پوځي حالت اعلان کړی اندېښنه ښکاره کړې ده. پوتین ویلي دی د هیله مند چې برلین به وکولی شي د اوکراین پر چارواکو له خپل نفوذ څخه په استفادې هغوی دې ته وهڅوي چې د نورو بې باکه اقداماتو څخه ډډه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې مرستیال سفیر دیمیتری پولیانسکی د اوکراین سمندري ځواکونه تورن کړل چې په پارونکو اقدام سره د دې په وینا هڅه کړې چې په مارچ میاشت کې د اوکراین د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې له پروشنکو عامه ملاتړ زیات کړي. هغه د لویدیځ مشران هم له دې کبله چې د دې په وینا د کیف په ګوډاګي رژیم سترګې پټې کړي غندلې دي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر ولادیمیر یلچنکو امنیت شورا ته په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د نړیوال قانون له مخې کریمیا او شاوخوا اوبې چې اوس روسیې اشغال کړي د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. هغه ویلي چېرته چې دغه پیښه شوې هلته د روسیې پولې نشته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګاست د ولس پرګنې مزنی چا په فیم سره شر پنځه باندې زموږ خبرونه کیږي. هم درنګ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ چې زموږ ویب سټ د کولای شي زموږ خبرونه په ژوندۍ توګه هم واوري. اوس هم اسمت ساروان دی ویدا سیالوته کیه تیاری پاړه باندې را ته خبري کوي چې د پانتون ماسلانو جوړ کړی او په بعد باندې چلیږي.
د امریکا د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ چې د نړۍ خورا معتبر پوهنتون ګڼل کیږي، څېړونکو د سی الوتکه جوړه کړې چې په باد چلیږي او همدې کبل ژغ نه لري. د الوتکه چې په محرکه قوه چلیږي ګلایډر ته ورته ده او وزرې 15 متره اوږدوالی لري. د دې الوتکې په انجن کې هیڅ څرخ، توربین یا کومه متحرکه برخه نشته او پر دې سربیره د الوتکو موټرو په شان اواز نه لري. باد د الوتکې ته انرژي برابروي. څیړونکي هیله لري چې په راتلونکو وختونو کې به دا ډول الوتکې ډېرې شي او له کبله به یې له یوې خوا چاپېریال ته تاوان کم شي او له بلې خوا به هوایي ډګرونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکي د الوتکو له شور ماشوره بېغمه شي. د دې الوتکې لومړنۍ نمونه چې بې پیلوټه ده وازمویل شوه او 6 متره والوته. په دې الوتکه کې یوه کوچنۍ بیټرۍ ایښودل شوې ده.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 بجې شوې. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای. تر هغه وروسته بیا اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ خبرونه وای.
د افغانستان جمهور رئیس نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. غنی وویل کله چې تاسو د افغانستان کورنی تولیدات اخلي د افغانستان له ښځو سره چې دغه مواد تولیدوي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال وایي چې افغانستان کې خلک له سختو شرایطو سره مخامخ دي خو په دې هیواد کې لا هم د پرمختګ لپاره امکانات لیدل کېږي. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن وایي په افغانستان کې ښځې په داسې حساس موقف کې دي چې تر سختو انتقادونو او فشار لاندې کار کوي. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي تر 9 میاشتو هڅو وروسته کور ته روانېږي. د دې حرکت غړي فرهاد داوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د پنجشنبې په ورځ ستره ولسي جلسه راوغواړي او تر هغه وروسته به په افغانستان کې د سولې د دوهم حرکت لپاره لاره جوړه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سربیا او بوسنیا هرزګوینا د تجارتي مالونو پر وارداتو د کوسوو د تعرفې مخالفت کړی او د کوسوو له جمهور رئیس هاشم تاچی څخه یې غوښتنه کړې چې دا تعرفه لغوه کړي. غربي دولتونو د اوکراین ملاتړ کړی او په توره بهیره کې د اوکراین پر بیړیو د روسیې د سمندري قواوو حمله یې غندلې ده. د ملګرو ملتونو په سازمان کې او په جلا جلا بیانیو کې د غربي دولتونو استازو له روسیې غوښتنه کړې ده چې د اوکراین نیولي بیړۍ چلوونکي دي خوشی کړي. دا د دې سات مهم خبرونه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال د غوړ لیگ سیالۍ د فیروزی لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې شپږ میاشتې وړاندې د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي د فیروزی لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د نوموړي په وینا د استقلال او اتحاد لوبډلو دوهم او دریم مقامونه خپل کړي. ښاغلی شاداب وایي همداشان حنزله لوبډلې ته دغه سیالیو د ښه اخلاقو مډال ورکړل شو او د ټي 10 یا لسوریزه کرکټ لیگ سیالیو د نن شپې په لوبو کې به راجپوت لوبډل د مراټي او سن لوبډل د نارتن لوبډل په وړاندې د سیالي ډګر ته وځي. دغه سیالي د تیر شپې په لوبو کې بیا پنجاب لوبډل کیرلا کینګ او پښتون لوبډل بنگال ټایګرز لوبډل ته په ماته ورکولو سره بریا غوښتل کړي.